السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې نیم سات کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او ولسمشر اشرف غنی بیا له هندي مقاماتو سره نن په نوي ډیلی کې وکتل د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو په اړه په همدې خبری مجله کې اورئ خو له هر څه مخکې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مخالفت سره سره چې هغه یې نه دی تایید کړی دوام وکړي خبرونو تفصیل افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل د جمهوری ریاست په ویبپاڼه کې لیکل شوی چې اشرف غنی له نارندرا مودی سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدار سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د همکاریو د پراختیا په برخو کې رامنځته شوې خبرې وکړې له دې کتنې مخکې اشرف غنی د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د ستراتیژیک مشارکت په اړه خبرې کړې وې د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې غنی او میرمن سواراج د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا پانګونې ترانزیت سیمه ییز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر مسایلو خبرې وکړې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د هند له ولسمشر سره هم وګوري او په نوې ډیلی کې به یوې غونډې ته وینا هم وکړي هند ته د ولسمشر غنی په دغه یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت سلاکار او د قانون وزیر ملتیا کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل ریکس ټیلرسن نن په یو ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی د فرانس پرس خبری اژانس وایي ټیلرسن ته د راول پنډی په پوځي هوایي ډګر کې سوړ هرکلی وویل شو د اسوشیټد پرس خبری اژانس راپور له مخې ټیلرسن عباسي ته وویل چې پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې مهم رول لوبولی شي ټیلرسن پرون په کابل کې خبرالانو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د پاکستان د ښو اړیکو د لرلو لپاره دا ډیره مهمه ده چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري او پر خپلو کړو وړو او دریز له سره غور وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبا له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته ځي د جوزان چارواکي د دې ولایت په قوش ټیپه ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتو کې د لږ تر لږه درویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري جرمني خبري اژانس ته وویل په دغو نښتو کې چې درې ورځې مخکې پیل شوي د داعش دیارلس او د طالبانو لس وسلوال وژل شوي دي نوموړي دغه راز وویل په دغو نښتو کې د دواړو لورو یو زیات شمېر کسان ټپیان شوي دي له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې اداوې شوي په خپل وخت توګه تایید د لګراندی خوشتپه د جوزجان ولنا امن ولسوالۍ څخه ده د هم د سیمه یو نړۍ څو خبرونه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مخالفت سره سره چې هغه یې نه دی تایید کړی دوام وکړي بوریس جانسن دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په لندن کې د بهرنیو چارو په اړه د یوې وینا په ترڅ کې وکړې هغه وویل د امریکا د کانګرس له بانفوذو غړو سره چې هیڅ یوې د ایران د رژیم پلوی نه دی لکتنې وروسته دی په دې ډاډه شوی چې د ترامپ دغه اقدام به دغه تاریخي تړون له منځه یونسي ترامپ ویلی چې دا به د کانګرس له غړو وغواړي چې پر تهران د نورو فشارونو لپاره د متحدو ایالتونو قانون پیاوړی کړي په دې توګه کانګرس جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي شپېته ورځې وخت لري چې د دغه تړون پر هر تعدیل غور وکړي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداری ورکړل پینس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د حملې د 14مې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له نن څخه 14 کاله مخکې امریکا له یوه داسې دښمن سره چې موږ هیڅکله نه وو مخامخ شوي په جنګ کې وو په دغه حمله کې 241 امریکایي او 50 فرانسوي سرتیري وژل شوي وو چې مسؤلیت یې واشنگټن په حزب الله او د هغې پر ملاتړو ایران ایرانیان واچولای دی. پنس حزب الله یو تروریستي ډله وبللاوی ایران ته په اشاره هغه یوازې د تروریزم ملاتړي یو مخکښ دولت یو نیابتي ډله یاد کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ ایران هغه هیواد یاد کړی چې نور موږته وران کار فعالیتونه یا په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړ د زغملو نه دی. د امریکا متحده ایالاتو ایشی د میانمار پخوانی برما له هغو پوځي جزتامونو او افسرانو سره چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي، او د دې هیواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نور د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په اضافي اقداماتو کې د متحدو ایالاتونو د ګلوبال ماګنیټسکي د قانون په چوکاټ کې نور بندیزونه هم په پام کې نیول کېږي چې پر هغو چارواکو به لګول کېږي چې واشنګټن له بشری حقونو څخه په سرغړونه تورن بولي. د برما پراخین ایالت کې د شخړو له امله له 400,000 زیات روهینګیا مسلمانان کډه کولو ته اړ شوي چې اکثره یې د بنګلادیش ته تښتېدلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه در واورول. په دې خبري مجله کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د یو پاکستانی مقامات سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. مشرانو جرګه بیا وایي چې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر او پر پاکستان فشارونه د افغانستان لپاره ګټه رسوي.
امیدوارم چې امریکا ډېر فشارونه راوړي په پاکستان باندې نور.
ولسمشر غنی په هند کې د دې هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي، او د سولې اعلی شورا وایي د سولې لپاره یوازې شعارونه نه بلکې عملی اقداماتو ته اړتیا ده.
طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي اناناتو ارزښتونو لاندې غواړي. هر ډول پیشنهاد چې دی وکی من ورته ماده.
او د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د طبیعي پیښو او جګړو له امله د بې ځای شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې دی، او له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د وضعیت او په سیمه کې د حالاتو په اړه خبرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو د پرونیو رپورټونو پر اساس ریکس ټیلرسن پرون په کابل کې ویلي چې د افغانستان په مسله به له پاکستانی مقاماتو سره په جدي توګه وغږیږي. احمد تکل همدا شیبه په سټوډیو کې دی او پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه ورستي جزئیات راټول کړي دي.
مننه مراد صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له صدر اعظم خاقان عباسي د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او پوځي مشرانو سره وکتل. ټیلرسن له عباسي سره په کتنه کې چې څو شیبې مخکې وویل چې پاکستان د سیمې په کچه د سیمه د سولې او امنیت او د پراخو اقتصادي همکاریو د فرصتونو د برابرولو د ګډ هدف لپاره مهم دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په جواب کې ویل پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې ته ژمن دی. عباسی زیاته کړه متحد ایالات یقین ولري چې پاکستان د تروریزم پر ضد په جګړه کې ستراتیژیک متحد دی، او د تروریزم پر ضد تر ټولو ستره جګړه کې ونډه لري. د ویل د پاکستان هڅو نتیجه ورکړي، او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره د پراخو اړیکو جوړول غواړي. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې ټیلرسن ته د راولپنډی په پوځي هوایي ډګر کې سوړ هرکلی وویل شو. آژانس زیاتوي چې د هغه د هرکلی لپاره د معمول خلاف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ کچې یو مقام ورغلی و. خبر زیاتوي چې ټیلرسن وروسته د لنډ کروزر موټرو په کاروان کې د کلکو امنیتي تدابیرو په بدرګه د اسلام آباد په ډیپلوماتیکه ساحه کې د امریکا سفارت ته ولاړ. ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاکستان ته خپل لومړی سفر په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پاکستان ترورستانو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به په پاکستان کې د ترورستي ډلو د پټنځایونو او په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستو په اړه جدي خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولس مشر ترامپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته له واشنگټن سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په دوام بیا د تماسونو ساتل غواړي. خو له دې سره سره یو پاکستانی چارواکي نن وویل اسلام آباد دې ته ګوري چې د افراطي وسلوالو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولی شي. جرمني خبري اژانس د دې پاکستاني چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستاني چارواکي به هڅه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته قناعت ورکړي چې له پوځي اقداماتو مخکې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. دې چارواکي ویلي چې اسلام آباد په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي. په پام کې دا چې ټلرسن نن له اسلام آباد وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي او سبا چهارشنبه به د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره وګوري. ټلرسن په کابل کې همدارز وویل چې له هند سره د امریکا اړیکې ستراتیژیک اهمیت لري او یوازې په سیمه پورې نه دي محدود. هغه زیاته کړه له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې به له نوی ډیلی سره د بدلیدونکو اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
احمد تکل پراپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره خبرې پیل کړې دي او دغه راز ځینې رپورټونه ویلي چې شاید د پاکستان د پوځ له مشر سره هم وویني. د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا ورځې په خبرونو کې په پاکستان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو پوره جزئیات اوریدلای شئ. اخوا بیا د مشرانو جرګه وایي پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان په ګټه دی. د دې جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د سه شنبې پورس په عمومي ناسته کې ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اړتیا ده څو پر پاکستان لا نور فشارونه زیات شي. تفصیل له ناجیا ساپی اورو.
د مشرانو جرګې غړي هیله څرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به پاکستان ته په خپل سفر کې په دغه هیواد لا نور فشارونه زیات کړي. د جرګې مشر فضل هادی مسلم یار ویل اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر به افغانستان ته ګټور نتایج ولري.
ان شاء الله د سفر ګټه به د افغانستان په خیر. امیدوار یم چې امریکا ډېر فشارونه راوړي په پاکستان باندې نور ترڅو د باجوه د راتګ نه وروسته چې د دروغو یو وعده د افغانستان ملت او د افغانستان حکومت ته ورکړې وه چې موږ به د سولې لپاره کار کوو، د یو ښه تصویر سره به د امریکا خارجه وزیر پاکستان ته تللی یو. انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. دا خدای دې وکړي چې د افغانستان حکومتي اداره او ولسمشر اجرایي رئیس زموږ خارجي پالیسي خارجه وزارت د دې نه استفاده وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن د دوشنبې په ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د سه‌شنبې په ورځ پاکستان ته سفر کړی. تمه ده چې خغلی ټلرسن به د دغه سفر پر مهال د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره هم وګوري. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن کابل ته د سفر پر مهال ویلي له پاکستانی چارواکو سره به د تروریستانو د خوندي ځالو او د مذاکرې میز ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو په تړاو هم خبرې وکړي. ریکس ټلرسن افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې پاکستان سره د امریکا اړیکې به د افغانستان د سولې له پروسې سره د هغه هیواد په همکارۍ پورې مشروطې وي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ممکن د افغانستان د سولې په پروسه او امنیتي وضعیت خپل مثبت اغیز ولري. نجیب محمود په دغه ازادي رادیو ته ویل
باور مې یې شاید بشتار سفر
دی وې زما په پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټلرسن سفر د افغانستان د امنیت په برخه کې د پاکستان له دریز نرمول سره تړاو لري. پاکستانیان لا باور نه لري چې تروریستان د دوی له خوا تربیه کیږي، نو دا سفر به ګټور وي چې پاکستان د تروریستانو له تمویل څخه لاس واخلي. خغلی محمود هم دغه شان ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به اسلام آباد ته په خپل سفر کې ممکن د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت او د دوړو هیوادونو د سرحدونو په تړاو هم جدي خبرې اترې وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او دوامدار ثبات پر اهمیت خبرې کړې دي. ښاغلی غنی نن د سه‌شنبه پر اصل هندي چارواکو سره وکتل. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي کابل او نوې ډیلی هڅه کوي چې د سیمې د شمونو هیوادونو په حیث د پاکستان د دریس پر وړاندې رول ولوبوي. نوې ډیلی ته د ولسمشر د سفر د موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې او ثبات ترڅنګ په دوړخیزو همکاریو او بیلابیلو نورو موضوعاتو غږیدلی دی. د جمهور رئیس د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان پلاوي د خبرو ډیر تمرکز په دوړخیزو همکاریو، سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم سره په مبارزه و.
در سفر رئیس جمهور با وزیر خارجه
ولسمشر غنی په دې سفر کې د هند بهرنیو چارو له وزیر د هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره په دوه اړخیزو اړیکو په تیر بیا په سوداګرۍ، ترانزیت، پانګونې او په همدې ډول په سیمه ییز همکارۍ او د توریزم سره په مبارزه خبرې وکړې.
قوی و مبارزه با تروریزم باشد.
جمهور ریاست وی ولسمشر غنی او د هند لومړی وزیر د سه شنبه په ورځ خپل منځي کتنه کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصتونو په اړه هم خبرې وکړې. هندوستان ته د ولسمشر سفر یو ورځنی دی او دغه هیواد د صدر اعظم په بلنه ترسره شوی دی. ولسمشر غنی تیر ماښام له سیاسي او جهادي مشرانو سره په غونډه کې د دغه سفر هدف د سیمه ییزو همکاریو پراخول او له هند سره د هر اړخیزو اړیکو پیاوړي کول یاد کړي دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي کابل او نوی ډیلي هڅه کوي چې په سیمه کې د پاکستان پر وړاندې د دوه ژمنو هیوادونو رول ولوبوي. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت حقپال ازادي راډیو ته وویل، افغانستان او هند په ګډه هڅه کوي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي. دی وایي هغه سفرونه چې د هندي او افغان چارواکو ترمنځ کېږي تر ډیره له دې امله دي چې دواړه هیوادونه څنګه کولی شي د پاکستان د کړنو او هغه دریځ چې هغه هیواد یې د سیمه ییزو چارو افغانستان او هند پر وړاندې لري تر فشار لاندې راولي او دواړه هیوادونه د سیمه ییزو متحدانو په څیر رول ولوبوي. هندوستان او پاکستان له ډېر پخوا راهیسې سرسخت سیالان دي او اسلام آباد تل د کابل او نوې ډیلي پر نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو یوه میاشت وړاندې د افغان حکومت اجرایه رئیس نوی ډیلی ته د سفر په ترڅ کې وویل اسلام آباد باید د کابل او نوی ډیلی له نږدې اړیکو ویره ونه لري. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو هیوادونو سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ جوړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره یوازې شعارونه نه بلکې عملی ګامونو ته اړتیا ده. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د سه شنبه په ورځ د افغان سمون ټولن لخوا بلل شوې غونډې ته وویل، افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د جنګ د ښکېلو خواوو د هر ډول غوښتنو اورېدو لپاره چمتو دی. له دې سره د افغان سمون ټولنې مشر وایي د دې وخت رسېدلی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید هر څوک لاس په کار شي. د موضوع جزئیات له یوسف انزد رانورو.
د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس سوله د افغانستان یو مهم اړتیا بولي. وایي د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک چې د سه شنبې په ورځ د جنګ د عواملو او حل لارو تر نوم لاندې یو کانفرنس ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. نوموړی وایي سوله باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي.
د دې په ځای چې شعارونه ورکو، عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړو چې څنګه کولی شو، اول نظریات واخلو او دوهم د نظریاتو تطبیق په اطراف کې وو. سوله د تسلیمېدو په معنا نه. طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي اناناتو ارزښتونو لاندې غواړي. هر ډول پیشنهاد چې دی وکی منګ ورته آماده یو.
دی وایي طالبان د ځینو هیوادونو او مافیایي ډلو د اهدافو د تطبیق هڅه کوي. ښاغلی خپلواک په دغه کانفرنس کې چې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی و ټینګار وکړ چې مافیایي او استخباراتي ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې ترسره کړې. د افغان سمون د ټولنې غړی عبدالله صافی وایي دوی له څلېرویشتو ولایتونو نه افغان ځوانان دغه درې ورځني کانفرنس ته رابللي دي. دا ټولنه د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو رول مهم بولي. وایي هغه ځوانان چې له کانفرانسه بیرته خپلو ولایتونو ته ګرځي د نورو ځوانانو د راټولېدو دنده ورسپارل کېږي. د دغې ټولنې مشر رحمت الله قریشي وایي د یاد کانفرانس په پای کې به دوی افغان حکومت ته د سولې د ټینګښت او حل لارو هغه وړاندیزونه وسپاري چې د بیلابیلو ولایتونو ځوانان یې لري.
موږ په ټول نړۍ افغانستان کې چېرته چې جګړه وي اندېښنه کړي یو، خو د ګران هېواد هغه سیمې چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځي او رستر بلی نامنی او جګړه ډیریږي ډیر سخت ځپلی او ځامن کړی یو.
لدې سره ولایتونو راغلی یو شمیر ځوانان سولې ته رسیدو په برخه کې د افغان حکومت سیاسي اراده کمزوري بولی. دوی د خپل ولایتونو سلګونه داسې ستونزې بیانوي چې په وینا یې د دوی سیمې نام نه کړی دي. د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی احمد شاه پاڅون:
دا چې زموږ ژغ به چارواکي څومره واخي، څومره به عمل ور باندې وکړي، تر کومې کچې به دوی د اهمیت ورکړي، دا به وخت ثابته کړي. ځکه د دوی څخه داسې توقع په دې خاطر نه کېږي چې دوی نورې هم داسې ژمنې ماتې کړي دي، ژمنې کړي دي، ماتې کړي دي. خو ما ته لپاره امیدواري ټکی دا دی چې د ځوانانو راټولېدل او یو ژغ کېدل، خصوصا د هغو ځوانانو چې هغوی رشته هم جګړه ځپلي ولایتونو څخه دي، دوی راټولېدنه انشاءالله دا به ښه رنګ راوړي.
له دې سره د ملګرو ملتونو د معاونیت د دفتر یا یونامه استازي دونی ټیلی په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د ځوانانو رول مهم بولي او د دغه هدف لپاره د دوی په راټولېدو ټینګار کوي. نوموړي د غونډې ته وویل: جنگ د افغانستان ستونزې نشي هوارولی او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد د سولې لپاره هر ډول زمینه برابرې کړي.
دا یوسف خان زدران پراپور کې مو واوریدل چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وای اوس د سولې لپاره د شعارونو وخت تیر شوی او باید د دې پروسې د کامیابۍ لپاره عملی اقدامات وشي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای په افغانستان کې د طبي پیښو او جګړو له امله د بیزه شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله نن د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وای په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بیزه شوي دي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د حکومت اجرایي رئیس د طبي پیښو او په هیواد کې د وروستیو جنگ جګړو له امله د بې ځای شویو کسانو د شمیر په لوړېدو اندېښنه ښیي او وایي دغو کسانو ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د منځغونډې پر مهال وویل، سره له دې چې له یادو کسانو سره مرستې شوي خو په وینا یې چې نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
بدون شک در کشوری که
پرته له شکه هغه هیواد چې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دی او په همدې حال کې جګړه پکې روانه ده، د خپل د بې ځایه کېدو لامل ګرځي. اوسمهال د هیواد امنیتي شرایط او کورنیو بې ځایه شویو د پکتو افغانستان له یو ځانګړي حالت سره مخ دی. سره له دې چې په دې برخه کې کارونه هم شوي دي خو نورو ګامونو ته هم اړتیا ده تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د غونډې په سنډه کې خبریالانو ته وویل، د ناامنیو له امله تر ټولو ډېر بې ځایه شوي کسان په جنوب لویدیز، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې دي. بې ځایه شویو کورنیو تل دا انتقاد کړی چې مرستې په خپل وخت نه دي ورسېدلې او حتی په یو شمېر راپورونو کې د مرستو د حیفو میل په اړه هم ویل شوي دي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي او د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لارنس غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به له بې ځایه شویو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي لارنس ټینګار وکړ چې حکومت باید کورنیو بې ځایه شویو ته د وګړو د تړون د پروګرام په چوکاټ کې سرپناه ورکړي.
ملګری ملتونه باید دا ډاډ حاصل کړي چې کومه سرپناه چې مهاجرینو او د پیښو له امله کورنیو بې ځایه شویو کسانو ته ورکوي، باید د ښاري میثاق په چوکاټ کې د افغان حکومت د پلان په مطابق کې ورکړل شي او همدارنګه باید دا ډاډ حاصل کړو چې کومه سرپناه چې بې ځایه شویو کسانو ته ورکول کیږي خوندي دي.
له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې او یو شمیر موسسو په مرسته یې د ژمي لپاره یو پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطرونو د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو ما خامنه خبری مجله اورئ. په خوست کې کوچیانو د ریاست لپاره د ودانۍ جوړولو کار پیل شو. ځای چارواکو د ودانۍ د کار د پیل په ځای کې ویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به کوچیانو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې ښه والی راشي. نجیب الله الوخیل په لخوست رپورټ لري.
د سیشن به پورز د خوز د اداري کمپلیکس پنګړ کې د نورو حکومتي ادارو ترڅنګ د کوچانو د چارو ریاست لپاره هم د افغان حکومت له پرمختیاي بودیجې څخه د 15.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. یاد ودانۍ چې ساختماني چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي، شنه ساحه او نور اړین ملحقات لري. خوستواري پوهندوی حکم خان حبیبي د یاد ودانۍ د کار د پیل په ځای کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې ودانۍ په جوړېدو کوچیانو ته په خدمتونو کې خواله راشي.
اتلس اتاقونه به ولري، له ځان سره به د شنې ساحې، تشنابونه، نور اړین ملحقات ولري. په اداري کمپلیکس کې جوړیږي. زه باور لرم چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به وکولای شو چې د کوچیانو د قومونو خدماتو کې بهبود رامنځته شي، او زموږ د اړوند ریاست کارمندان وکولای شي چې په یو آرامه فضا کې دوی د خپل ولسونو په خدمت کې اوسیږي.
خوست والی زیاتوي هڅې روانې دي چې په یاد ولایت کې تر راتلونکي یو کال پورې نږدې ټولو هغو ادارو ته د ودانیو چارې پیل شي چې تر اوسه مشخص او ځان ته تعمیرونه نه لري. همدارنګه د کوچیانو د چارو رئیس وایي چې د دوی کارکوونکو ته د کار د ښه شرایطو په برابرولو سره به کوچیانو ته ښه خدمتونه وړاندې شي.
یعنې وبه کولای شو چې له دې چې کوچي قوم ته ښه خدمات، خصوصا دولتي خدمات رایه.
بلخوا د افغانستان د کوچیانو د لوی ریاست مرستیال زمرد خان منګل وایي چې کوچیانو د دې هیواد اقتصاد او فرهنګ په بډاینه کې مهم رول لوبولای.
کوچای د ټولنې جوز د اساسي رکن ده، په اقتصاد کې، په فرهنګ کې، په مختلفو برخو کې اغیزمن رول ادا کړی دی او ادا کوي. څنګه کولای شو چې د ځایي خلک د دوی سره خپل مشترکات تعریف کړي؟ نو غوښتنه او هیله مې همدغه ده چې دغه سناس رامنځته شي.
د کوچیانو د ریاست لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو پلان شته کې یو شمېر کوچي مشرانو دا هم وویل چې تر اوسه یاد قومونه له محرومیتونو سره مخامخ دي او د ژوندانه له اساسي خدمتونو بې برخې پاتې شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریوام اوریدل چې په خوست کې د کوچیانو لپاره د خدماتو رسولو د هغوی د چارو د پرمخ بیولو لپاره یو ودانۍ جوړیږي. ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانم اسدالله دولت زده یو د ولسمشر وروستی اقدام چې افغانستان حکومت له راځي د بندرونو کې تخلیکي یوې بده افغان ترانسپورت لوري د هیواد بیلابیلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. لیو لوري به ورسره زمک ځمکني ترانسپورت قوي شي، او لبو لوري به ورسره په سیمه کې هغه اندېښنې چې د خلکو سره وي، د موټر چلوونکو سره، ولسونو سره وي، چې خدای نه خواسته بې کیفیته توکو یا نور بیلابیل مواد انتقالي کې په دې کې د دې تصفیه به وشي او دا اندېښنې به له منځه لاړ شي.
زمانو مسعود ربزید او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې کوم فرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاډي نور نه شي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته، دا د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سر کېدلی شي چې هغه تروسي ډلې چې تورخم له سرحده دیخوا راوړي افغانستان ته، نو د هغې به مخنیوی وشي. دې کار سره
احمد ما د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکی د ولسمشر دا وروستۍ پریکړه چې پاکستانی ګاډي به دې خواته نه را پریښودل کېږي، دا موږ ستایو. د دې اقدام موږ هرکلی کوو، ځکه چې په دې سره کولای شي چې تر وروستۍ کړنې چې دلته ترسره کېږي دغه مخنیوی وشي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوسه پورې په صفه ډول اوریدل شي. په جرمني کې د یوې مرغۍ میلیونونه کاله پخوانی فوسیل پیدا شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
په جرمني کې څېړونکو د یو مرغه د 48 میلیون کاله پخوا فوسیل موندلې دي. د ساينس خبرونې له راپور سره سم دا فوسیل د ملا چرګک یا کوکوک پختي د دې مرغه اندازه د یوې مرغۍ همره ده. د فرانکفورت د سکنبرګ د تحقیقاتي انسټیټیوټ څېړونکو د مرغه د 48 میلیون کاله پخوانی فوسیل یا ډبره شوی سکلیټ د جرمني په مرکزی برخه کې موندلای دی. دغه مرغه اوږده مشوکه لري چې البته اوس نشته، او د اروپا د مرکزی برخو په ځنګلونو کې اوسېده. څېړونکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا یو کوچنی مرغه و، اوږده مشوکه لرله، اندازې د یوې مرغۍ همره وه، او د اوسني ملا چرګک د نسل و. پر دې فوسیل شل کاله څېړنې شوې دي او بیا ورڅخه دا نتیجه اخیستل شوې ده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بلې تشکر اسو مو مراد صاحب.